سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره غلاس وایم وړاندې ازادي رادیو مجله لرو خو ترغه مخکې د 15 دقیقو لپاره خبرونه راپورونه لرو پیل په خبرونو کوو مهم خبرونه سره ټکی په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره ل نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي او د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخواني ویاند خالد بلتی یا محمد خراسانی مړینه تایید کړې ده پوره خبرونه په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره ل نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي میری ایلن مګراوتی پرون په برسل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
وی دونټ هاف انف مانی ګوینګ انټو 2022
د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لرو هله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوو خو دا بیا هم د حقوق خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي
هغه پر نړیوالې ټولنې امغاغه وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ټولنې د ارقامو له مخې د افغانستان نږدې 30 میلیونه وګړي د خوړو له جدي کمښت سره مخ او لدی ډلې 18 میلیونه خلک له قاتې سره مخامخ دي د راپورونو له مخې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له شارج دافیر انجلا ایګیلر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوا د مرغومي په درويشتمه له انجلا ایګر سره د کتنې پر مال د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت او نورو مسلو بحث کړي بیان زیاتوي چې د پاکستان لوی درستیز او د امریکا د سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د روان بشري حالت په اړه خبرې وکړي لوی دوی هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ جاري ساتلې کته هم د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې خو اسلام آباد وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوی رژیم پر رسمیت وپیژني او مرستي ورسره وکړي په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي رادیو ته وویل
د دې لوبو اصلي هدف څنګه چې له نوم نه ښکاري یا والی او د زړونو تړون دی او له مسلکي پلوه یې د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دا دی چې د اتلانو د لیګ لپاره لوبغاړي چمتو کوي
ښاغلي مشوف زیاته کړه چې د طوفان هری رود شاهینی آسمایي سیمرغ البرز او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري د دې لړۍ لومړی لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ 2-2 مساوي شوه د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخوانی ویاند خالد بلتی مړینه تایید کړه د پاکستانی طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي بلتی چې د محمد خراسانی په نوم یادې دا او په خواد دې ډلې له مرکزی مشرانو د روانیونه پیل کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوې د تحریک طالبان پاکستان اوسنی ویاند چې دغه مستعار نوم هم محمد خراسانی ده د بلتی د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي چې دوی به غاچ واخلي د پاکستانی طالبانو د دغه پخوانی ویاند وژلو مسولیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلې د ټي ټي پی له قمندانانو څخه او د 2015 او 2015 کلونو ترمنځ د دې ډلې د ویاند په توګه کار پیل کړ په 2015 کال کې نوموړی په افغانستان کې ونیول شو خو د زمری په څلورویشتمه په کابل د طالبانو له ولکې وروسته له محبسه خلاص شو ترکی او ارمنستان پرون د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو په درشل کې خوشبيني څرګنده کړه د ترکی او ارمنستان ځانګړي استازي به د مستقیمو خبرو لومړی پړاو د جون په 14 په موسکو کې پیل کړي دا مذاکرات د روسیې په منځګړیتوب په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو یو برخه ده ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو غونډې ته وویل ترکی ارمنستان سره د خپل اړیکو د عادي کولو بهیر پیل کړی دی هغه ځاته کړ د ارمنستان لپاره دا مهمه ده چې لدی فرصت څخه ګټه واخلي او له آذربایجان سره هم ښې اړیکې ټینګ کړي. لبلی خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند واهان هونیان پرون ویل هیواد له ترکیه سره لڅو کلونو سړو اړیکو وروسته تمل لري چې دا خبرې بل قاعده او شرط پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګولو ته لار هواره کړي. او د هنګری حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم ورکړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته یې غواړي. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان د دفتر رئیس ګرګلی ګولیاس دغه پریکړه پرون اعلان کړه. له هنګری مخکې ډنمارک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د واکسین څلورم ډوز به هغو خلکو ته چې کمزوري دي تطبیق شي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو اول مطلب ته. پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې د یو ازبک تبار طالب د نیول کېدو په غبرګون باندې ګڼ خلک او ازبک طالبان په اعتراضونو وتلي وو. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو پر مهال د طالبانو یوې ډلې د طالبانو بله ډله خلیصالا او له ښارې وویستله. د طالبانو حکومت وایي په فاریاب کې د طالبانو د دغه قمندان د نیول کېدو په غبرګون اعتراضونه اوس کرار شوي او د خوشي شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم عالم د ځینو راپورونو په اساس د پښتنو ګرویګونو لپاره نیول شوی و. په فاریاب کې د طالبانو د دې ازبک ټبره قمندان له نیول کېدو وروسته پرون د مرکز میمنی یو شمیر اوسیدونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې په میمنه کې اوس قراری ده.
فاریاب کې یو کس د استخبارات له لوري څخه اوربلل سوی و ترڅو د ځینو مواردو په اړه باندې له هغه څخه پوښتنې او ګرویژنې وکړي. د دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په ښار کې څه تجمعات سوي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد سي. له هغه ځای څخه معلومات لرو چې هلته په ښار کې عادي حالت ته هیڅ نه و، دغسې تحرکات نسته، وضعیت بیخي عادي او نارمل دی.
خغلی وسیق وروسته پر واتساپ ازادۍ رادیو ته ولیکل چې مخدوم خوشې شوی. د خغلی مخدوم یو نږدې ملګری انصار الحق پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل مخدوم چې د چهار شنبه پر ورځ په مزار شریف ښار کې ونیول شو تر اوسه نه دی خوشې شوی.
مخدوم صاحب مزار ته د جلسې لپاره غوښتی و او دا ستونزه پیښه شوه، تر اوسه نه دی خوشې شوی. د فاریاب خلکو غونډه او لاریون وکړ، تر اوسه د هغه د نیول کېدو علت نه دی معلوم. انشاءالله ډیر ژر به معلوم شي.
د مخدوم عالم د نیولو پر ضد د پروني لاریون ویډیویي تصویرونه پر ټولنیزو شبکو خپره شوي دي. د راپورونو له مخې مخدوم عالم مخکې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مسؤول و. د فاریاب پخوانی والی نقیب الله فایق پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په شمال کې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د ډیری جګړو قمانده د ښاغلي عالم په لاس کې و او زیاتوي چې نوموړي په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د طالبانو په بریا کې خورا مهم رول درلود.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422212 23 43.
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00422123240.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. انتونی ګوتریش پرون په خپلو تازه خبرو کې د افغانستان بانک د سمدستي فعالیدو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د موضوع جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډېدو غوښتنه کړې چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلي ګوتیرش پرون په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل شویو اثارو او شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. ګوتیرش وویل افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پرېښودل شي څو د ملکي ادارو د مامورینو معاشونه اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر ضروري خدمات وړاندې کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې باید د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي او د دې کار لپاره باید د دې هیواد اقتصاد ته سمدستي نورې پیسې پیچکاري شي.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغیو او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسي او د دې لپاره باید اقتصاد ته پیسې ورپیچکاري سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وړاندیز وکړ چې د افغانستان بانک ظرفیتونه باید وساتل شي او مرسته ورسره وشي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال د افغانستان بانک د ظرفیتونو پالنه په وسنیو شرایطو کې ممکن کار بولي. ښاغلی هډوال ازادي راډیو ته ویل چې د دې کار لپاره اوس هم ظرفیتونه شته.
افغانستان مالی نظام دا ظرفیت لري چې دغه تشویشونه د نړیوالو پر اس کې امریکا د ټولو تشویشونه رافه کې هغه تشویش په دې معنی چې د پیسو د حرکت یا د فلو چې دا به څنګه کیږي او چاته ورکول کیږي د دې ټولو نظارت او څیړنې امکان لري. نو زه خوشاله یم چې تر دې حد دا نتیجه راوړې چې اوس دا لوړ سطح باندې دا پیشنهاد کیږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي او ټینګار کوي چې دا پیسې د طالبانو لاس ته لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. ماري ایلن مکګروورټي پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخاونیسی. میرمن ګروورټي پرون په بروکسل کې له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې لنیمای زیات افغانان پر روان ژمي کې د خوړو د موندلو لپاره زیار باسي افغانستان د اقتصادي سقوط پر مورګه ولاړ دی. هغه له نړیوالو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو پر تله بشري اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یو ځل بیا خپل هغه وینا تکرار کړه چې پر روانه اونۍ کې پر ټوئیټر لیکلی وو افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشټوالي له کبله د لوږې له تسونامي سره مخامخ دی.
All that is coming together into an absolute tsunami.
دا هر څه د لوږې د بشپړې تسونامي په څیر سره یو ځای کیږي چې ټول هیواد ته رسیږي او له 15 لسیزو جګړو سره سره شاید دا تر ټولو لوی بحران وي چې افغانستان ورسره مخامخ شوی دی.
میرمن مک ګروورټي وای د افغانانو لپاره اوس $2 پاتې دي، یا بل وګزغمي او یا بل هواده وزي. د زیاتوی چې WFP د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لري، نو ځکه ملګرو ملتونو پر روانو 12 میاشتو کې د بشری مرستو لپاره 4.4 میلیارد ډالر بس پنه غوښته چې د خوړو د نړیوال پروګرام برخه به 2.8 میلیارد ډالر وي څو خلکو ته د اړتیا وړ حد اقل خوړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د ارقامو له مخې د افغانستان 22.8 میلیون وګړي د خوړو له جدي کمښت او له دې ډلې 8.5 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روزه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
اوس هم ازادۍ راډیوي مجله واورې.
ازادۍ رادیویی مجله. هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د استاد محمد صدیق پسرلی د اتم تلین په مناسبت د استاد د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ به واوري چې د استاد غزل بند بیا چاپیږي.
د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بند ډیر دقیق او ډیر سم دی.
د ارواخا تسکین مانیروال د شاعرۍ په اړه چې تیره اونۍ د ژوند پور پرې کړ، له پروفیسر نورالامین یوسفزی او انور مانیروال سره غږېدلې یو.
په دې خاوره کې چې کوم سړی مونږ کې خو ده، نو دا صرف یو سړی نه دی، بلکې دا خاوره کې مونږ مینه دفن کړه.
عبدالهادی مجروح د خپل تازه ژباړل شوی کتاب په اړه راته غږېږي.
کتاب کلونه مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کو، بیخي تکراری سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال تسکین مانیروال د جنوري پر لسمه لور پیښې ناروغۍ ومړ او د سوابۍ په کوزه مانیری کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. تسکین مانیروال په 1949 زیږدیز کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزه مانیری کې زیږیدلی و او په یو دولتي ښوونځي کې استاد و. ارواښاد مانیروال په خپل ژوند کې د شعرونو یوه ټولګه خپره کړې، خو ډېر شعرونه یې ناچاپه پاتې شول. د پښتو ژبې شاعران او ادیبان د نوموړي مړینه د پښتو ادب او ژبې لپاره لویه ضایع بولي او وایي ارواښاد مانیروال په پښتو ادب کې د یوه ځانګړي اسلوب او طرز څښتن و. په روانه خپرونه کې د ارواښاد مانیروال د ژوند او شاعرۍ په اړه له دوو ادیبانو پروفیسور نورالامین یوسفزی او انور مانیروال سره مرکه لرو. د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په ومه په خوست کې مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړ پوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو وغوښتل چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. له ویناو وروسته ګڼو شاعرانو خپل شعرونه واورول. مشهور شاعر پیر محمد کاروان چې په دې مشاعره کې برخه اخیستې وه، د مشاعره ستاینه وکړه او وی ویل چې داسې ښکلي شعرونه یې پکې واورېدل چې زړه یې ورسره باغ باغ شو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای افغان خبریالان تر سخت سانسور لاندې دي او داسې قانون نشته چې د خبریالانو کار خوندي کړي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر نوري ازادي راډیو ته له هغه وروسته د څرګندونې وکړې چې طالبانو په کابل کې درې هغه خبریالان ونیول چې خپلو انټرنیټي چینلونو ته یې ویډیوګانې جوړولې. نوري وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو د وژنې، سانسور او نورو ستونزو په اړه هیڅ ډول قضیې نه دي څېړل شوي او هیڅ ځواب ویونکی بنسټ نشته چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. د نای د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په کابل کې شپږ خبریالان وژل شوي او 24 خبریالان تر اوسه د طالبانو لخوا نیول شوي چې د څو ساعتونو یا ورځو بند تیرولو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت څه موده وړاندې یوه توصیه لیک رسنیو ته استولی و چې له مخې یې خپل پروګرامونه برابر کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بیان د آزادۍ په اړه کومه مشخصه تګلاره یا طرحه نه ده وړاندې کړې.
مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. پسرلی دې تللی وي، د سوي زړه آواز اورم. د 2014 کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د هند په یوه روغتون کې له دې نړۍ سره مخه وکړه او د کابل په شهدای صالحین هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د استاد پسرلی د قبر په شناخته د هغه دا بیت لیکل شوی: ستا لارې به څاري، د وفا په انتظار به وي، ستا لاری بچاری د وفا په انتظار به وی سل زلی کشنه واخه زما لګوره وتل. خو آیا د استاد له وفات ته کاله ورسته د پښتو ادبیاتو پنځونکو کرکتونکو او لوستونکو د ارواښاد استاد پسرلی له اثارو سره وفا کړې کنه؟ د استاد د غزل بڼ ګلانی پاللی کنه؟ آیا اوس هم په ماته شپېلۍ کې نغمې غږول کیږي؟ او آیا په کوچي ملا پسې څوک اقتدا کوي کنه؟ د استاد پسرلی د اتم تلین په مناسبت په جوړ شوي راپور کې مو د همدې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی اتم تلین و چې یادونه یې په ټولنیزو شبکو کې د استاد پسرلی په شیرونو او د هغه د شیرونو په اړه په تبصرو وشوه. ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د شعر او نثر لیکلو ترڅنګ د افغان ادبي بهیر او سپیدې مجلې په څیر د ګڼو ادبي ټولنو او خپرونو مؤسس هم و چې د استاد په خپله وینا دې ټولنو او خپرونو په پښتو ادب کې نوې ساه پوکړه. د استاد پسرلی په اړه ویل کیږي هغه وخت چې په افغانستان کې سیاسي او وسلوالو ډلو ادبیات د خپلو سیاسي او جګړیزو مقاصد لپاره کارول، استاد پسرلی هڅه وکړه چې په ادبیاتو کې د مینې او وطن پالنې زړې وکړي او د ادب ګریوان د سیاست او جګړې له منګلو را خلاص کړي. شاعر او لیکوال راشد خټک چې ځان په دې نیکمرغه ګڼي چې له ډېر کم عمر څخه له استاد پسرلی سره آشنا شوی، د نوموړي شخصیت او شاعری بے مثاله بولی.
پسرلی صاحب خود شخصیت او شاعری دواړه داسې یو مقام لري چې هغه په پیړیو پیړیو کې چرته زیږي. بیا په داسې خوار قوم کې لکه افغانان او پښتانه په دوی کې خو ډېر قحط دی داسې خلکو. شخصیت یې هم دومره لوړ و لکه څومره چې شاعري وه. په داسې یو وخت کې چې بیخي زمونږ د ټولنه د افراط ښکار و لکه څنګه چې اوس ده، په داسې وخت کې د عقل خبره، د دلیل خبره کول یا د امن او د کتاب خبره کول دا ډېره ګرانه وه او دوی په هغه وخت کې دا کار کړی دی. زمونږ زیاتره ملګري داسې لیکلو کې یا په وینا کې چې خبره کوي نو دوی شاید تسلسل گنی پسرلی صاحب. ما په خیال داسې بنی ځکه چې یو خدومره وخت پکې تیر شوی دی کېدای شي د هغې نتیجه هم وي. دغه پسرلی صاحب ځان ته یو خپله لار لري. شاید چې څنګه پیچلی دی او څنګه تصویرونه ښایي دغسې پسرلی صاحب هم لري، خو د دوی بیا په کلام کې هغومره عربي او فارسی او هندي توري نشته څومره چې شاید لري. پسرلی صاحب ژبه ډېره خوږه لري، ډېره کلیواله سوچه ژبه ده. بل دا چې پسرلی صاحب چې کومه رواني لري هغه شاید سخت دی چې سړی په اسانۍ سره ووایي. پسرلی صاحب ډېر ساده ده، دوی شاعري ډېره ساده او روانه ده او دغسې نثر هم خوږ دی. که دوی لنډې کیسې لیکلي دي، که ناولونه یې لیکلي دي، دا کوچۍ ملا، بخملي صحرا، دغه د اعلی نثر نمونې دي. نه صرف دا چې د ناول یا د کیسې په دغه باندې پوره دي معیار باندې، بلکې ژبه یې هم ډېره زیاته خوږه ده. یعنې که څوک ښه نثر لیکل زده کوي هم باید ویل ولي. او شاعري هم داسې ده چې دوی په هر اصطلاح یا هر تور یا هر مضمون چې راخلي هر ځل یې نوې معنا ورغوندي، لکه په نوي نوي انداز کې یې راوړي. ډېر زاړه او مخل شوي او سولیدلي مزامین چې دغه زمونږ شاعران یې راوړي، پسرلی صاحب چې راړي هغه بیخي جدا راوړي. لکه یو نوی انداز ورکي، نوی معنا ورکي، او د شاعرۍ محیط یې بیخي جدا دی. هغه په انګرېزۍ کښې چې میچ لیس، د دې د مقابلې د دوی په شان بل څوک نشته.
که څه هم راشد خټک استاد پسرلی د کاظم خان شاید د لارې لاروی نه ګڼي او د خپلې لارې څښتن یې بولي، خو ځوان شاعر ذاکر حماس بیا استاد پسرلی او شاید د یوه بڼ یعنی هندي مکتب ګلان بولی.
زما پان د شعر د ټولمنلي تعریف له مخې د شعر روح یا د شعر جوهر د نورو سبکونو په پرتله په هندي سبک کې بارز او جوت دی. د دې سب شاعران که څه هم د شعر په ښکلایز اړخ ډېر باورمن او ډېر تمرکز کوي، یعنی شعر د شعر یا هنر د هنر لپاره نظریه پالي، خو تر څنګ یې هغه د رضا براهانی ذکر شوي مسولیتونه هم نه هېروي چې هغه د ځان پر وړاندې، د ټولنې پر وړاندې او د تاریخ پر وړاندې مسولیتونه دي. په پښتو شاعرۍ کې د شاید تر څنګ استاد پسرلی هم د هندي سب په استادو او نازک خیالو شاعرانو کې راځي. او که وایو چې د سیمې په سطحه د دې سبک بسیاله شاعرانو مبالغه نه ده. د استاد په شاعرۍ کې د هندي سبک بارز ځانګړتیاوې په لویه پیمانه شتون لري، لکه د صاحب تبریزي په خپله شاعرۍ کې د مداول مثل جالبه او قوي فریکونسي لري. زما په اند د استاد یوه مهمه ځانګړنه د استاد شعري ژبه ده. پوهیږو چې شعر په ژبه کې رامنځته کیږي. د استاد ټولې کلمې، کنایې او اصطلاحات چې د افغانستان له اصیل فرهنګه سرچینه اخلي، نو د ده په شاعرۍ کې د ژبې سکښت او د کلمو انتخاب او ځای ډېر رسا او څرګند دی. د بیدل د یو بیت په بنیاد که معنی او مفاهیم هر سوالی هم وي، خو د ژبې نارسایی ارزښت کموي. د استاد بله بارزه ځانګړنه دا ده چې استاد لکه د نورو لویو شاعرانو د غزل تر څنګ په نورو شعري کالبونو کې هم تبازمیالي، د خوندورو نظمونو تر څنګ د په څلوریزو کې د ژوند ډېرې تجربې او اندېښنې خوندي کړې دي. د استاد د شاعرۍ کیمیت هم زیات دی. موږ کولی شو چې بې حده موضوعاتو ته متضاد لیدلوري د په شاعرۍ کې راپیدا کړی شو. په وروستیو کې د ادب له لارویو غواړم چې که استاد منه لوستی، استاد ولولی. لوی شاعران د ژورو افکارو، د تخیل، د وسعت او د انساني روانپوهنې او تزکیې پراخه او سرشاره سرچینې دي.
استاد پسرلی وایي، د دیوالونو په چولو کې ږدي توی شوي ویښته، زه هم په سمڅو کې بې درد دنیا پرېښودمه. راشد خټک وایي، د استاد پسرلی له شعر سره هم همداسې چلند شوی چې نه د هغه په ژوند او نه یې هم له مرګ وروسته شاعري هغه سې لوستل شوی چې په کار وه.
استاد چې نو هغه خلاصه کوي، استاد چې کله و هم چا نه دی لوستی، یعنی څنګه چې لوستل په کار دي. لوستل نه مانا دا نه ده چې هیچا به نه یې لوستی. زه وایم چې چا نه دی لوستی، مانا مې دا ده چې خلکو نه دی لوستی، یعنی ډېرو کمو خلکو لوستی وو، یا چې په صحیح مانا یې پېژندلو. چې وفات شو نو بیا خو لږ ډېر خلکو دغه که چې لټون یې پسې پیل کړ. چې استاد وو نو دومره نه لوستل کېدو څومره چې حق وو، او اوس هم هغه صورتحال دی، یعنی داسې نه دی لوستل شوی. یو وجه خو یې دا کېدای شي چې داسې د خواصو شاعر دی، یعنی عام د ولس شاعر نه دی. مجروح صاحب په یو مقاله کې وایي، بهاءالدین مجروح، چې زموږ ستونزه هم دا ده چې کم ولسي ادبیات دي هغه خلکو ته رسي، او د خلکو د ولس دي هغه هومره لوړ نه دي، او چې کوم کتابي ادبیات دي هغه بیا ولس ته رسي نه. دا بیا په کتابي کې هم خاص دی، لکه څنګه چې شایده نه دی لوستل شوی، یا کم مینوال لري، یا ډېر کم خلک لږ خلک پرې پوهېږي. دغسې پسرلی صاحب هم یو بلې لتې کېدای شي دا هم وي چې هغوی داسې د شهرت یا د ځان ښودنې شوقي نه وو. تګ راتګ یې هم ډېر کم وو، غونډو ته، محفلونو ته، یا د ادبي خلکو سره تګ راتګ یې داسې ډېر نه کوو، په هغه معنا چې لکه ټولنه کې یو فعال انسان وو، یو د مشر رول یې لوبوو، خو د ادبي شهرت وږی نه وو. بلکې کله کله به داسې په خندا کې خبره هم وکړه چې د ځنه خلکو شهرت د هغوی د قلم نه، بلکې د هغوی د ښو مرهونې محنت وي. چې دوی ګرځي ډېر هر ځای کې حاضر وي، نو بیا خلک یې کوي. خو داسې ده چې د ادبي شهرت خو د چا په ژوند کې یا د هغوی د مرګ دوه درې کاله پس نه معلومیږي. دا خو به سل کاله، دوه سوه کاله پس چې دوه پېړۍ پې واوړي، بیا معلومیږي چې دا سړی څومره مشهور و، څومره شهرت یې لرلو، یا څومره حقدار و. که داسې ډېر لیکل پرې وشي، سیمینارونه پرې جوړ شي، غونډې جوړې شي، نو بیا به خلک هم وپوهېږي. دغه پېژندګلو په راتلونکو خلکو باندې، په معاصرو باندې، ځوانانو باندې دا چې هغوی خلکو ته ور وپېژني. پسرلی صاحب
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي، د استاد پسرلی د شاعرۍ عظمت ته په کتو سره هغسې نه دی لوستل شوی، خو د پخوا په پرتله اوس په ځوانانو کې د هندي سبک مینوال ډیر شوي، چې په همدې خاطر د استاد پسرلی شاعري هم لوستل کیږي.
د استاد پسرلی د شاعري په دې وختونو کې نسبتا لوستل کیږي. دلیل دا ده چې یو خو په پښتو شاعرۍ کې د ښې شاعرۍ په اړه نسبتا خبرې زیاتې شوې، بل په ځوانانو کې د هندي سبک خواته تمایل زیات شوی. ډېری ځوانان که تاسې په فیسبوک یا په نور ځایونو کې چې شعرونه خپروي یا خبرې کوي، د شاهدا په اړه، د هندي سبک په اړه، د استاد پسرلی په اړه، د بیدل په اړه، او د هندي سبک د نورو لویو شعراو په اړه خبرې کوي، او د هغوی په اړه خپل ذوقي تمایل ښیي. دغه تمایل د دې سبب شوی چې استاد پسرلی ته هم د ځوانانو تمایل زیات شي، او زما نظر ده چې تر یوې لسیزې وړاندې اوس حالت ډېر ښه دی. د استاد پسرلي په اړه دغه د لوستونکو تیف پراخ شوی، په دې کې ډېر نوي ځوانان هم شامل شوي، ډېر پخواني د ادبیاتو پخواني لوستونکي، د شعر پخواني لوستونکي، هغوی تمایل پیدا کړی چې استاد پسرلی ولولي. خپل علما څخه په د مختلفو ځایونو نه غوښتنه شوې چې د استاد کتاب ورته ورسوم، یا د استاد په د شاعرۍ په ورسولو کې مرسته ورسره وکم. ما د استاد کتابونه ګڼو هیوادونو ته او ډېرو خلکو ته لیږلي چې د هغوی ریسپانس، د هغوی عکس العمل هم مثبت وو د استاد شاعرۍ په اړه. نو زما په نظر تر پخوانیو کالونو خو وضع بهتره ده. یو دلیل دا ده چې په پښتو کې نقد د شعر په اړه خبرې زیاتې شوې، د شعر تیوري زیاته شوې نسبتا. او بله خبره دا ده چې کله کله په یوې ټولنې کې د یو سبک خواته تمایل په طبیعي ډول زیاتېږي، کله کله یو سبک ته، کله بل سبک ته. په اوسنۍ زمانه کې د هندي سبک خواته تمایل زیات دی، ځوانو شاعرانو، د زلمکیو شاعرانو. او څوک چې هندي سبک ته تمایل لري، ضرور دی چې استاد پسرلی او شاهد او حمید بابا او په فارسي او نورو ژبو کې د هندي سبک لوی شاعران باید ولولي. نو دې تمایل هم لاره خلاصه کړي چې استاد خلک ولولي. البته څومره چې د ده حق دی او څومره چې د ده شاعرۍ عظمت دی، هغه سی خلا هم توقع نشي کېدای، خو په پرتلیز یا نسبی ډول وځخه ده.
که څه هم د استاد پسرلی د هنر مینوال د هغه په کتابونو پسې لاله هندوي او په بازار کې نشي پیدا کولای، ډاکټر احسان الله درمل دوی ته دا زیر لري چې د استاد پسرلی په غزل باندې کار کړی چې هم یې نوي شعرونه ورزیات کړي او هم یې د پخوا په پرتله ټایپي تیروتنې ورسمې کړي دي.
د جمهوریت تر سقوط څو میاشتې وړاندې زه استاد غزنفر په ګډه د استاد پسرلی د غزل بند یا د غزلونو د کلیات په لوستو بوخت وو، او هغه ټولې غزلې چې چاپ شوې وې په غزل بند کې، او هغه چې استاد له پېښور څخه تر راستنېدو وروسته په کابل کې لیکلې وې نوې چاپ شوې په غزل بند کې، هغه ټولې مو د اصلي متن سره وکتلې او اډیټ مو کړې، کومې غلطۍ او پروفي او کمپیوټري غلطۍ چې په غزل بند کې وې هغه مو ټولې سمې کړې، او د غزل بند یو نوی متن مو تیار کړو چې نوې غزلې هم پکې وي او متن یې هم د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بند ډیر دقیق او ډیر سم دی، ځکه چې ټکی په ټکی د استاد د قلمي نسخو سره کتل شوی. نو دغه متن تیار شوی او خبرندوی ټولنې ته ورکول شوی، ان شاء الله چې په لنډه موده کې به چاپ شي. او په یوه وخت کې ځینې نور سپارښتنې چې د غزل بند د صحافت او د دغسې لوی شاعرۍ یا یو کلیات د پوره ضرور وي، هغه به هم پکې شامل وي.
د غزل بند تر څنګ د استاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نور 15 کتابونه هم شته چې پخوا چاپ شوي، چې ډیری یې اوس په بازار کې نه پیدا کیږي او مینوال یې د بیا چاپېدو غوښتونکي دي.
لکه تصویر درته ولاړ دی تسکین، لکه تصویر درته ولاړ دی تسکین، سایه وتلې له صورته یارا. په فرهنګي خبرونو کې مو واورېدل چې تسکین مانیروال هم د ژوند پیټی له اوږو ښکته کړ. تسکین مانیروال څوک و، څه یې وویل او څه ترې پاتې شول؟ د هغه له دو ملګرو شاعرانو پروفیسر نورالامین یوسفزي او انور مانیروال سره مو د نوموړي د ژوند او شاعرۍ په اړه خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیره مننه یوسف صاحب او مانیروال صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه له ښاغلي انور مانیروال څخه کوم چې د ارواښاد تسکین مانیروال له نوم سره باغه خلک آشنا وي چې له ادبیاتو سره یې سروکار دی، خو که د خبرو پیل له همدې وکړو چې تسکین مانیروال څنګه د پښتو شاعرۍ تر ګلبڼه راغی.
په 1900 کې یا یو کال دوه کم یا زیات داسې دغلته شاعري شروع کړه، او دوی په فارسی باندې هم ډېر عبور لرو، په فارسی باندې پوهېدل، هم اردو باندې، په انګریزي باندې، پښتو، دا درې څلور ژبې دي، له ډېرې ښې ورتلې، او د دې د ادبیاتو سره هم ډېر بلد و. پویدل با پی ویل بی یادو و تا دا فارسای دا اردو شعری دا غشان بی موسیقی هم چی دنو دا پختو دا فارسای دا اردو دا بی اردل ما سر با اکثر چی مانا بچه تا راغلو یا بزلنم یا بچه تا پلار کسک میلاوشو چی تا دا سی نوی سندر بی اور دل و نہ بیزان سر ڈاؤن لوڈ کرو بیا و ماتا ویلا نو پدغ جب و ڈیر پوی دو دا ادبیات سر ڈیر زیات آشنا او بیا اے موسیقی اے سر او پدغ وختن کی دی او نظم لکلو چی غ ڈیر زیات بیا مشو ش غد ہر سندر گاڑی پخلبا نو چ خ خوش سارا و زستا و ت زما و زمن بیل دنیا و نو دغه نظم بیا چې د ډیرو سندرغاړو تر اوسه پورې هغه په دې محفلونو کې هغه ویلی شي او ولستنه هغه شان خوند اخلي.
یوسف صاحب، د تسکین مانیروال په شاعرۍ کې تاسو ته کوم رنګونه ډیر جوت ښکاري؟ یعنی هغه د خپل شعر په لمنه کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی وو؟
تسکین یو کثیر المطالعه سړی و، ګوچ هغه یو رندو یو داسې رندو چې باغی وو، لکه د اردو ژبې د صاغر صدیقی په شان چې څنګه چې هغه وایي چې آو ایک سجدہ کرے حال میں مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ صاغر کو خدا یاد نہیں. دغه سده هم د معاشرے د ټولنې بعض تہذیبی منافقتونه او مصلحتونه بالکل رد کړو. د دې سره سره د دې باوجود هم پاک کې چې کوم خدا ترسی وا، پاک کې چې کوم درویشی وا، خدای سره چې کوم تړونو کما چې دینو په یو مخصوص انداز کې تصوف نو هغه دغه په ذات کې او دغه په شاعری کې چې موږ ګورو چې شاعری کما ده، نو یو وجه دام ده چې اغا ډیر زیات په معیار باندې ډیر یقین ساته د مقدار په مقابله کې. بیا دا چې دغه شاعری چې کله موږ لولو نو مونږ ګورو چې دغه په شاعرۍ باندې د ټولو نه غټه موضوع خو رومان دی، او هغه رومان چې هغه دغه د ذات نه راوتی دی، دغه د ذات نه چاپیره چورلی، او دغه جمال پرستی او دغه حسن پرستی پکې هم شامل ده، خو هغه جمال دغه د ذات نه چاپیره چورلی خو هر سړی خپل ګڼي. څنګه چې انور علی جان صاحب وایي کنه، ما د غم کیسه کوله اوجره ټوله جړېدله، دا زما د غم کیسه وه خو هر چا خپل ګڼله. نو دا سید تسکین په شاعری کې چې دینو ماروخان او تخپل ځان ښکاری. خلیل جبران وایي کنه چې ماروخان په شاعر زکه مین وی چې هغه وګوري چې شاعر خو زمونږ هغه احساسات او جذبات چې زمانہ مونږ ته دا غي د وینا اجازه نه راکړي هغه خوندي کړی دي. نو دا سی و چې د شاعر په حیثیت چې دینو هغه رومان پرور شاعر هو، د رومانیت سره سره داغه په شاعری کې دا سینه چې غنی داغه دواله سترګې پټې وي، د رومان سترګې لږ زیاته بینا و، او دوی سره سره داغه په شاعری کې تفکر مشته. د کائنات چې کوم تکون دی، یعنی خالق مخلوق او تخلیق، د دې په حواله باندې په شاعری کې په رومان رومان کې کې ډېر ښه ښه سوالونه راوچت کړي دي. د دین علاوه د دې ملک کې چې کوم طبقاتي لره بره دی یا سیاسي توګه باندې چې کوم دوکې دړیکی کیږي، او څنګه چې مولانا ابوالکلام آزاد وایي چې د سیاستدان په سینه کې زړه نه وي، نو په دې حواله باندې هم حال حال شاعري کړې ده. او ظاهره خبره ده چې با خبره او با زمیره او پوهه سړی، نو خوشحال بابا وایي د خوشحال خټک له عشق گفتگو شي چې په لوخي کې سوي هغه ته توي شي.
مانیروال صاحب، د تسکین صاحب په ژوند دغه د شعرونو یوازې یو کتاب چاپ شوی وو، ایله ته تاسو څه بولئ؟ کومه شاعري کړې که نه غوښتل چې ډېر شعرونه یې خپاره شي؟
نو تسکین صاحب یو کتاب چاپ شوی دی چې ښه خوش سارا وی، او حقیقت هم داره چې لکه دی د مقدار په ځای په معیار باندې یقین ساتلو، دی ډیره زیاته معیاري شاعري کړې ده. او لکه رحمان بابا خوی چې په غزل کې یو دوه بیت انتخاب وي، خو زما په خیال چې د تسکین صاحب غزلونه تاسو راوالی، نو هر غزل هر شعر او هر مصره زړه راښکونکې ده. او دغه شان چې د قافیه تیکم نظام دی، نو دغه به هم ډیر زیات خیال ساته. اکثر زمونږ ملګری دغه د بحر او د وزن او هغه چې کوم نظام دی دغه خیال نه ساتي، او تسکین صاحب چې دغه ټول سیزونو ډیر زیات به خیال ساتلو. نو په دې وجه هغه کم شاعري کړې ده، خو ډیره ښه او ډیره کاره خو ډیره خوږه شاعري کړې ده. او بل دا چې تاسو وایئ چې هغه نه غوښتل چې ډېر شعرونه خبره کې، خو د هغې حقیقت هم دا دی چې هغه زما په خیال په دې خپل ټول ژوند کې به دریو څلورو مشاعرو لبتلی نه بدلو، بس بانه به کول او ځان له خوشاله یو وړخت بناستو چې دا لکه مونږ ډیر زیات چې په مینتونو په زور زیاتی باندې داسې یو درې څلور مشاعرو ته به بوتلې او هغې کښې به هم تنګېده د مایک او د نوم او د ریډیو او د ټي وي او د ویډیو د دې سیزونو بیخي هغه شوق نه لره. بس ځان له یو خپل د ملنګانه غوندې ژوند به تېرو په هغې کښې خوشحاله وو. د نوم او د نمایش او د دې سیزونو نه بالکل مبرا وو.
یوسفزی صاحب ارواښاد تسکین مانیروال هم غزل لیکله یو هم نظم شاعری ته یې په کتو تسکین صاحب په کوم قالب کې ډیر کامیاب دی؟
د هغه غزل چې دی نو په ساده پیرایه کې یعنی د تشبیهات او استعارات په ځای باندې پای کې د جذبې چې کوم لطافت ته او تړموالی دی او تړموالی کې چې کوم بیا شدت ته یعنی په څنګه چې په سادهګۍ کې پورکاری وي نو داسې د هغه په شاعری کې دی. لکه څنګه چې وایي که نه چې ډېر مشهور غزل یې دی چې یارانه لاړه لاروي سلام ته ورسېده کیسه د مینې وه بس خپل انجام ته ورسېده او چې د منونو خاورو لاندې شم نو به وایم چې قافله د ستړي ژوند مرام ته ورسېده او ګناهګار دواړه وو د مینې په ګناه کې اشنا سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېده. د دې سره سره ځان باره کښې هم وایي وعدې نه وو کړې خو او دا هم وایي چې شعر اولاد لرم او ځان به په یاد لرم یعنی تخلیق یې کړی دی او دا د هغه بچی دي. د هغه زما خپل نظر دا دی چې هغه کوم نظمونه لیکلي دي خصوصا په شپونکي چې هغه کوم نظم لیکلی دی هغه یو شاهکار نظم دی چې مونږ یې د مغرب د رومانوي شاعرانو یعنی د شعل او د دې د کچ نظم ورته ویلی شو او په هغه کښې د یو ډېر ښه نظم ګو استعداد موجود و خو د هغه خپل میلان او رجحان چې دی نو غزل طرف ته او په زما خیال دی چې په رومان کښې د تفکر چې کوم د هغه قلم هغه لګولی دی وه ځای په ځای لاشعوري توګه باندې نو په هغې کښې شاید یو وجه دا وم چې یو هغه د اردو ادب هم ډېره مطالعه لرله د دنیا د ادبیاتو باندې هم نظر او د پښتو کلاسیک کښې خصوصا په خصوصي توګه باندې د عبدالحمید مومند او د علی خان بابا نه ډېر زیات متاثر و او د هغې دیوانونه وتل داسې لکه سم زبانی یادو او هغې سره ډېر هغه روحاني عقیدت و بنیادي طور سره هغه لوی تخلیق کار و نو چې په کوم جانر کښې هم اظهار کړی دی نو هغه یې ډېر زیات ښه کړی دی او داسې ده چې په هغه کښې یو ډېر ساهو فنکار د هغه په سینه کښې موجود و.
مانیروال صاحب تاسې د یوسفزی صاحب خبرې واورېدې خو که تاسې راته ووایئ چې تسکین صاحب د غزل شاعر ګڼی که د نظم؟
بالکل په دې کښې شک نشته چې تسکین صاحب د غزل شاعر نږدې نږدې ټولې غزلونه لیکلي دي داسې یو څو نظمونه لیکلي دي او کتات هم لیکلي دي سندرې هم پکښې داسې لیکلي دي خو مجموعي توګه باندې مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویلی شو او د دې تر څنګ چې کله کله پکښې د خولې خوند د بدلولو دپاره نظمونه هم لیکلي دي داسې وخت په وخت پکښې کتات هم لیکلي دي سندرې پکښې هم لیکلي دي د هغه سندرغاړو ډېر ویلي هم دي نو بنیادي تو مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویل شو.
مننه یوسفزی صاحب. تسکین صاحب په لنډ بهر کښې هم ډېر شعرونه لیکلي دي که د همدې شعرونو په اړه یې راته ووایئ چې په دې لنډو بهرونو کښې یې څومره د شعر ناز ساتلی؟
د تسکین د لنډ بهر نظم غزلې چې دي نو هغې نه دا پته لګي چې لکه څنګه په ټپه کښې په کوزه کښې خلکو سمندر بند کړی دی او خصوصا میرمنو نو داسې د هغه د لنډ بهر په غزلو کښې چې کوم دی نو اکه خپل موضوع خو یم هغه رومان دی ما تاسو ته ووایي چې لکه رومان او فطرت جمال یعنی ښایست او د دې سره سره د فکري حواله باندې سوالونه راوچتول د کایناتي تکون په حواله بیا په دې باندې ځان مطمئن کول د خپل قلب سلیم په بنیاد باندې چې د خدای ذات سره یو تړون یو خاص قسم درویشي او معرفت هغه پکښې هم لږ لږ ښکاري او د دې نه علاوه چې کوم دی نو مستی او هغه مستی هم په خپل مخصوص تړم انداز کښې.
مننه مانیروال صاحب. تسکین صاحب له ژوند سره مخه ښه وکړه خو آیا له مرګ وروسته یې خپلوانو او ملګرو تابیا نیولې ده چې د هغه ناچاپه شاعري هم چاپ کړي؟
بالکل کورنۍ چې هم ده علمي او کورنۍ ده درس و تدریس سره وابسته دي د داس شاعر ادیب خو پکې نشته ره خدا رچ په دې خبرو پوېږي کنه بیا دار چې کوم ملګری دی لکه زمون چې یو عزیز مانیروال شو زه شوم بس مونږ سره یو ځای اوسو یو بل سره نږدې نږدې کورونه دي محلې دي که خیر بالکل دک چې کوم ناچا په اثر دي نو هغه به راغونډو او هغه له یو ترتیب ورکو هغه به د تسکین مانیروال مینوالو ته په کتابی بڼه کې خیری ورسوو.
مننه یوسف صاحب. کله چې ارواښات تسکین مانیروال خاورو ته وسپارل شو تاسې په قبر وینا وکړه، د هغه په اړه مو هلته څه وویل؟
ما چې کومې خبرې وکړې نو ما دا وویل چې یاره نن په دې خاوره کې چې کوم سړی مونږ کېښودو نو دا صرف یو سړی نه دی، بلکې دا مونږ دې خاوره کې مونږ مینه دفن کړه، په دې کې مونږ کاموالی دفن کړه، په دې کې مونږ محبت او صداقت دفن کړ، په دې کې مونږ جرأت دفن کړ. او دا خاوره چې دا نو دې کې کتابخانه مونږ کې خو دا د خپل کلاسیک یو حافظ هم کې خو دا پکې. بیا ما دا وی چې را د جاهلیت د دور باره کې ویل شي چې یو ځل آقا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته چا د دور جاهلیت د یو شاعر داسې شعر واورو چې پای کې د مهنت په عظمت باندې خبره شو وا. نو سرکار دو عالم دا خواهش ظاهر کړه چې کاش چې دغه شاعر سره زه ملاو شم. نو ما دا وویل چې کچری نبی علیہ السلام په روحانی توګه خو ژوندی دی، خو کچری هغه په جسمانی توګه باندې هم اوس ژوندی وي، او دا د شپونکي باندې چې کوم نظم لیکلی دی تسکین مانیروال، او په هغه کې چې د شپونکي کوم عظمت او صداقت او دغه تړیا او دا وزیار چې دی په هغه کې څنګه پاکستان داس کې راخکلې د کوم نقشه، بلکې په لفظونو کې چې کوم تصویر جوړ کړی دی، نو ما شاید چاکا دا خواهش ظاهر کړی چې زه تسکین مانیروال سره ملاویږم، خو ما داسې ممکن نه ده. نو تسکین مانیروال د هغه غېږ له لاړو، د آکا غېږ له لاړو، ځکه چې هغه سره هغه ډېره غیر معمولي مینه کوله. په تسکین کې چې کوم دن نه تصوف او توحید او خدا ترسی وه، نو ما هغه هم مونږ ته معلومه وه. ما دا وویل چې یاره تسکین مانیروال خپل کام سره ولاړو، صداقت سره ولاړو، هغه کې به انساني خامۍ هم وي، په انسانانو کې خامۍ وي، خو د هغه د ذات خوبۍ دومره ډېرې وي چې هغه خوبۍ چې دی نو مونږ له ستایل هم پکار دي، او ځوانانو ته هغې کې د ځوانانو لپاره یو مثال هم موجود دی د مینې، محبت، د خدا ترسی او د خدای پاک سره د روحاني تړون. نو په دغه حواله باندې ما زیاتې خبرې وکړې، او اخیر کې مې دغه شعر وویل چې یاره د هغه د ساحورو د خدای سره د تړون جذبه او جذبات کچری شیخ ته معلوم شوی وي، نو هغه شیخ ته به تسکین دا ویلی و چې تر دامنی پی شیخ ہماری نه جائیو، دامن نه چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں.
عبدالحادی مجروح د غزنی ولایت اوسیدونکی دی چې اوس د جنوبی پښتونخوا په پښین کې ژوند کوي. ښاغلی مجروح په تاریخ کې ماسټری کړې او اوس د تاریخي پیښو په اړه لیکنې او ژباړې کوي. عبدالحادی مجروح تازه د علامه عبدالحی حبیبي د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ له دری څخه پښتو ته ژباړلی. دا کتاب چې د علامه عبدالحی حبیبي یادښتونه دي، لومړی ځل د هغه د زوی خوشحال حبیبي او استاد حبیب الله رفیع په هڅو په دری ژبه خپور شوی و. دا کتاب چې استاد رفیع په څلور څپرکو ویشلی، پښتو ژباړه یې شپږ سوه مخه لري. عبدالحادی مجروح تر دې دمه د علامه عبدالحی حبیبي څلور کتابونه له دری څخه پښتو ته ژباړلي، او وایي تکل یې کړی چې د علامه حبیبي ټول کتابونه پښتو ته وژباړي. موږ د ښاغلي مجروح ته تازه چاپ شوې ژباړې په اړه له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه مجرو صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې مو دا کتاب راوش باړه، یعنی په دې کتاب کې داسې جالب څه و چې تاسو یې مجبور کړی چې راویش باړی؟
مننه یواد صاحب، ټول اوریدونکو تاسو او مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې. د کتاب جذابیت، جالبیت او د کتاب جوهر تحقیق دې ته اړ کړم چې دا کتاب باید وژباړم. که څه ما د علامه حبیبي ټول پارسي کتابونه داسې پتیلي دي چې زه پښتو ته وژباړم، خو دا هم یو داسې موضوع و چې زموږ په سیاسي تاریخ، زموږ په سیاسي ژوند، زموږ په سیاسي برخلیک پورې ژورې اړیکې درلودې او خورا جالب تحقیق و. تحقیق د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه را وخته تر امان الله خان تر دورې پورې ډېر په زړه پورې تحقیق، په زړه پورې څېړنه ده چې کورنۍ سیاست، بهرنۍ سیاست او زموږ سیاسي اړیکې دغه یې په خپله لمن کې راخیستي دي.
مننه. ویل کېږي چې دا د استاد علامه حبیبي یادښتونه دي، د دغو یادښتونو په اړه که راته ووایي چې څومره کار پې شوی، ځکه ویل کېږي چې دا ډېر وروسته د استاد له وفات څخه چاپ شوي دي.
هیواد صاحب، رښتیا هم دغه د علامه حبیبي یادښتونه وه. علامه حبیبي د جلاوطنۍ پر مهال چې په کراچۍ کې میشت و، هغه مهال یې د سند د لرغونپېژندنې او کلتوري څانګې څخه دغه معلومات د یادښتو او ځینې د خپل کتابتون کې د کتابو له یادښتو څخه راټول کړي وه. بیا دا کتابونه په دوو کتابچو کې خوندي پراته وه. په 1903 کې د علامه حبیبي پر کور باندې د دوو راکټونو تر لګېدلو وروسته د علامه حبیبي میرمن د علامه حبیبي د خوریې نصیر پښتون سره یو ځای پېښور ته مهاجر سول. دا یادښتونه نصیر پښتون او د علامه حبیبي میرمنې له ځان سره پېښور ته یووړل. په پېښور کې د علامه حبیبي د میرمنې تر مړینې وروسته د میرویس حبیبي د علامه حبیبي دوهم زوی هغه پېښور ته راغلی. بیا دا یادښتونه له ځان سره امریکا ته وړي وه. په امریکا کې بیا دا یادښتونه د علامه حبیبي کشر زوی خوشحال حبیبي ترلاسه کړي وه. نو بیا خوشحال حبیبي او استاد رفیع په ګډه دا کتابي شکل ورکړی و. که څه هم دوی زیاتونې یا خپل تحقیق نه دی ورسره یو ځای کړی، یوازې هغه یادښتونه سره راغونډ کړي دي د کتاب په شکل باندې. په 2001 کال کې استاد رفیع صاحب په پاکستان کې چاپ کړل، څو چې بیا اوس ما پښتو ته وژباړی. د علامه حبیبي تر مرګ ډېر کلونه وروسته دا کتاب هغسي چې څنګه یادښتونه وه همهغسي چاپ شوی دی. د هغه یادښتو د کتابچې د اول مخ یا د پښتۍ عکس ما د کتاب پر پښتۍ باندې هم ایښی دی.
مجرو صاحب، کله چې کتاب پرانیزو نو په لړلیک یا فهرست کې د تړونونو، پرېکړه لیکونو یا هوکړه لیکونو او همدا ډول د حکومتونو او سیاستوالو ترمنځ چې کوم لیکونه تبادله شوي هغه ډول عنوانونه ورکړل شوي دي، نو که راته ووایي چې په دې کتاب کې یوازې د همدغو تړونونو، پرېکړه لیکونو او لیکونو په اړه بحثونه شوي دي که نه نور مسایل هم راسپړلې دي؟
هیواد صاحب، کتاب کې یوازې تړونونه یا لیکونه نشته. په کتاب کې کورنۍ سیاست هم سپړل شوی دی. په کتاب کې بهرنۍ سیاست، یا که په لنډو کې موږ داسې تعریف کړو چې موږ سیاست چې یو طرف ته مو شورویان و، د بل طرف ته مو برتانوي ښکېلاکګر و، چې زموږ بهرنۍ سیاست یې څه رقم په خپل واک کې اخیستی و او زموږ کورنۍ سیاست یې څنګه تعریفاوه، دا هم پکې سپړل شوی دی. د دې سپړنې د لارو شانتیا دپاره یې بیا د دغه سیاست په خپل لاس کې د اخیستلو په بهیر کې چې لیکونه او تړونونه سوي دي، هغه تړونونه یې هم ورسره زمیمه کړي دي. تړونونه باید داسې لږ معرفي کړو چې یو هغه تړونونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، افغان سیاستوالو سره سوي دي. یو هغه تړونونه دي چې بهرنیو هیوادو یا بهرنیو ښکېلاګرو په خپل منځ کې زموږ د سیاست پر برابر کړي دي. هغه تړونونه یا هغه لیکو کې یوازې هغه خره اخیستل سوي دي کوم چې په موږ پورې اړه لري. د بیلګې په ډول د ایران دفاعي تړون دی، د کتاب په لومړیو صفو کې دا کې بعضې هغه شان راخیستل سوي دي چې زموږ په سیاست پورې اړه لري. د تړون څخه هغه برخې راخیستل سوي دي هغه چې په ایران پورې اړه لري هغه نه دي راخیستل سوي. او لیکونه هغه لیکونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، برتانوي چارواکو او شوروي چارواکو ترمنځ تبادله سوي دي، هغه لیکونه پکې شي دي. تړونونه او قراردادونه بیا هغه دي چې د برتانوي سیاستوالو، شوروي سیاستوالو او افغان سیاستوالو من سوی دی. او کورنۍ سیاست بیا یوازې د کورنۍ زاویې څېړل سوی دی.
مننه. مجرور صاحب، دا کتاب خو د کلونو مخکې وخت کیسه کوي، خو په اوس وخت کې ولې افغانان ولولي؟ یعنی کوم څه داسې پکې جالب دي چې د اوس زمانې د یو افغان لپاره هم مهم دي چې باید ویل ولې او ځان ترې خبر کړي؟
هیواد صاحب، کتاب کلونو مخکې موضوعات دي،
خو که موږ کتاب مطالعه کو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کو، بیخي تکراری مسائل دي، تکراری موضوعات دي، سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دي. د بیلګې په ډول هغه مهال د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راواخل تر امان الله خان پورې دوه کورنۍ په قدرت کې وې. یوه د سدوزو کورنۍ وه چې د احمدشاه بابا اولاد و، یوه د محمدزو کورنۍ وه چې د سردار پاینده خان کورنۍ وه. کله چې به انګریزانو ته د سدوزو کورنۍ په ګټه وه، بیا به یې محمدزی رټل، هغه به یې شړل، هغه به بیا د شورویانو په پلویتوب د برتانویانو په مخالفت کې ولاړ و. او کله چې به بیا د محمدزو کورنۍ برتانویانو ته په ګټه سول، سدوزو به ګټه نه ورته کول، بیا به یې هغه ورټل، هغه به بیا د شورویانو اړخ ته ولاړ، بیا به د محمدزو کورنۍ په مخالفت کې ولاړ و. او که اوس موږ خپل سیاست وګورو، خپل سیاسي حالت وڅېړو، کټ مټ همهغه تجربه تکرارېږي، همهغه سیاسي برخلیک تکرارېږي. که یو څوک یو سیاسي مشر، یو سیاسي رهبر ښکېلاګرو ته ګټه نه کوي، بیا په مقابل کې بل کورنۍ، بل نفر، بل څوک د بلې زاویې ورته راپورته کړی دی، د هغه په مقابل کې درولی دی، بیا چې هغه راپورته کړی د بل په مقابل کې، بیا چې هغه ګټه نه ورته کوي، بیا بیرته بل په مقابل کې ورته راپورته کړی دی، هماغه تجربه تکرارېږي، هماغه سیاسي حالت دی. نو ځکه د کتاب لوستل لوستونکي ته اړین دي چې خپل سیاسي تاریخ د پیړیو څخه راواخه، بیا تر اوسه پورې حالات سره مقایسه، پرتلا او جاج واخلي چې زموږ سیاست یا زموږ سیاسي تاریخ د کومو حالاتو څخه تیر سوی دی او اوس څه روان دي، پیلن څه روان دي. په دې خاطر د کتاب لوستل لوستونکو ته بیخي ډېر اړین بولم.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو څو ځله وویل چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیزي، خو لا هم دا کار نه دی شوی. امینه فنا په خپل یوه نظم کې د هغو نجونو د زړه کیسه راته کوي چې ښوونځي یې تړلي او ارمانونه یې بایللي. د همدې نظم په اورېدو سره د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خزان کړکۍ یزړګیا ته پوهېږي، مودکیږي نړېدل مې د هیلو دنګ پروجونه، خاورې مې دي کل امیدونه، مستانه احساس میں شنل خوڑ شوی، حدیرایم دننا خواستونا ارزختونا میں بایللی. د خزان کڑکی کے ناست د پیکی گل میں رژیگی، د ٹکری پیچکا میں نیما د خوڑلے، پشڑا می دی رانچل استرگوڑی، گلابی شنڈ میں تور پترینی ولی، شوم د منی ریڑ پانا، د لمنه سپین پاولی می زنگ وهلی، تر وو اوخ کو می ټټر را شړولای، مړوندو کې می پنګړی دی ګونګی شوی، د نغمو مهین غاړې چارې بلی، سندر بولی مرغکۍ دی پوری شوی، ماشومانه ترانه ور وژلی، توبه خدای مسلمانو څه کافر کانه کړی، دروازې د ښوونځیو دی تړلې، د جنت په سپینه لارې دوزخونه دي کرلي، خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه، یا د جهل یا د جبر په وهمو کې شمه ورکه، کاغذي وي که چړې وي که دوزخ وي که لمبې وي، تر رڼا ځان رسومه زما عشق مقدسه، زه تر تا زان رسوما، ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه، یوه ورځ به مې نرۍ ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي، رنا در تڈالی کڑی دا لمن د مریم بمے ایسا در تڈالی کڑی دا لمن د مریم بمے ایسا در تڈالی کڑی